द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سروي شګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې 23 نیټه ده د وایس اف امریکا دی په دې او ساته خبری خبرونه کې د تازه ماوش چلیل هر کړي وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ځانمرګي 14 شوي پولیس وایي د یو پولیس په شمول پکې درې کسان وژل شوي دي او شپږ تنه پکې ژوبل شوي دي د سعودي عرب نواخلا تر ترکیه پورې اسلامي هیوادونو د افغان طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو بندیز په متفقه توګه غندلې دي د امریکې سنت د حکومت اخراجاتو لپاره 1.4 ټریلیون ډالرو قانوني مسوده منظور کړې پکې د پاکستان لپاره اقتصادي مرستې هم خو دي شوې او د پاکستان په ټولو مرستو کې 3.3 ټریلیون ډالر د هغه وخت پورې ودرول شوې تر څو چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو تورن ډاکټر شکیل افریدی نوې خوشی کړې شوې سټه کې تاسو ورېدل او وګورئ چې د خبرونو تفصیل تا په پاکستان په سرکاري اسلام آباد کې د امریکې 14 شوې پولیس وایي د یو پولیس په شمول پکې درې کسان وژل شوې دي او شپږ تنه پکې ژوبل شوې دي د اسلام آباد د پولیسو په وینا دنمرګي 14 د جمعې په ورځ اسلام آباد په آیټن علاقه کې د سکیورټی چیکینګ په محل شوې ده د ویو ای اردو څنګه د رپورټ تر مخه د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله زئی ټلویزیون ته ویلي چې د بارودو نه ډک موټر د راولپنډي ښار نه اسلام آباد ته ننوتلو چې پولیس مشکوک وګڼلو او ویدرلو هغه زیاته کړه چې چیرې موټر نه ودرول شوی نو ډیر نقصان به شوی وو د پاکستان ځای میډیا خبر ورکوي چې په 14 کې درې پولیس ژوبل شوي هم دي خو د پیښې په ځای پولیس چارواکو مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي په 14 کې شپږ تنه ژوبل شوي چې پکې دوه ملکی وګړي شامل دي د اسلام آباد د پولیس ډی آی جی اپریشن سهیل ظفر چټه د پیښې په ځای مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي د لومړو معلوماتو تر مخه په ګاډي کې یو سړی او یو ښځه سواري وو پولیس ویلی ترهګرو د یوې مودې نه پولیس په هدف کول او اوس ترهګرو په پولیس او خلکو د حملې په غرض د ګڼې آبادۍ په علاقه کې 14 کول غوښته د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ عزت پولیسو سی ټی ډی او نور امنیتي ادارو په ټانک او ډېر اسماعیل خان ضلعو کې عملیات کړي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان د یو ترهګر وژلو او بل مهم ترهګر د نیولو دعوه کړې ده د ترهګرې عزت پولیس ویلي د ډېر اسماعیل خان په کلاچی تحصیل مډی سیمه کې د ترهګرو د شتون اطلاع وا چې د ترهګرې پلان جوړوي په بیان کې ویل شوی کله چې د علاقې پولیس د سی ټی ډی اهلکار او نور امنیتي ځواکونه دغل ته ورسېدل او له وسلوالو یې ګیره چاپی رکړه نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې او د ډزو په تبادله کې یو ترهګر وژل شو د پاکستان د مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادلې په ذخیره کې د کمی رجحان لا هم روان دی او په دې کې د دې میاشتې په 14 نیټه نور 85 کروڑ او 40 لک ډالر کمی راغلی او دا حجم 6.1 ارب ډالرو ته ښکته شوی چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده د اقتصادي چارو کارپوهان دا د وړاندې نه خراب اقتصاد لپاره بدې نښې نښانې ګرځوي او تر څو چې حکومت په بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر د بیلابیلو نرخونو مخه نه ونیولې نو په تفصیلات کې به هم کمی رجحان روان وي د پاکستان د زر مبادله په ذخیره کې دا تازه کمی په داسې حال کې راغلی چې نړیوال ریټینګ ایجنسی S&P هم د پاکستان ریټینګ د منفی څخه هم لاندې غورځولې دي او رپورټونه وایي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره په خبرو کې پرمختګ نه کیږي د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ایڈوکیټ وایس اف امریکا دی وته ویلي د ډاکټر شکیل قضیه د پیښور په هایکورټ کې د تیرو 3 کالو راهیسې روانه ده سو اوریدنې پکې شوې خو کومې نتیجې مخې ته نه دي راغلي هغه ویلي د دغه قضیې اوریدنې دپاره د 3 ججانو بینچ جوړ شوی او د روانې میاشتې په 2 نیټه یاد بینچ د قضیې اوریدنه کړې ده او اوس دوی فیصلې ته په انتظار دي قمر ندیم ایڈوکیټ ویلي شکیل افریدی په بند کې دی دوی پرې حال نه لري او د هغه د صحت په اړه اندېښنې لري چې ډیر ښه نه دی هغه زیاته کړه د امریکا تازه اعلان په اړه هم کوم معلومات نه لري د سعودي عربستان نه تر ترکیه پورې اسلامي هوادونو د افغان طالبانو لخوا د خزو په لوړو زده کړو بندیز په متفقه توګه غندلې دي د سعودي عرب حکومت د طالبانو نه غوښتنه کړې چې په یونیسټو کې د جنکو د تعلیم د بندولو په اړه د خپل فیصله بدل کړي ترکیه هم د طالبانو د حکومت دا فیصله غیر اسلامي او غیر انساني بللې ده قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر قربت دی هم دا فیصله غندلې ده د نړۍ د اوو سترو اقتصادونو جی 8 د بهرنو چارو وزیرانو ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو جنکو سره د طالبانو چال چلن خای د انسانیت په ضد جرمونه وګڼل شي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځانمرګي 14 شوي. پولیس وایي د دوو پولیسو په ګډون پکې څلور کسان وژل شوي او لس تنه پکې ژوبل شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو په وینا ځانمرګي 14 د جمعې په ورځ د اسلام آباد په N10 سیمه کې د سکیورټي چیکینګ پر مهال شوي ده. لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د دې ځانمرګ برید پړه پر غاړه اخیستی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د برید غندنه کړې او عزم سرګن کړی چې د ترهګرو د لمنځه وړلو پورې به جګړه کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د رابعه پیر په راپور کې اوري.
د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله تر مخانن سهار د بارود څخه ډکه گاډی د پنډي څخه اسلام آباد ته راننه وتی و. گاډی کې یو نارینه او یو ښځه ترهګر سوار و.
نہ ہوتی تو اگلے 5-10 منٹ میں جو ہے یہ افغانا راستہ یہ کسی اپنے ہائی ویلیو ٹارگٹ کے اوپر ہوتی ہے اور اس وقت ہم ایک بہت بڑی تباہی سے جو ہے وہ دو چار ہوتے.
گاڑا کا چری پر دغه ځای نو 14 سوی نو بیا په لویه کچا تبای خورا کړی وای. پای تخت کې تراګرو پیښو ویروی او په دې اړه امنیتی ګامونه هم پورته کړ سوی خو دغه گاډي په اړه په ځانګړي توګه څه اطلاع نه و. د دې څخه وړاندې د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر ناصر خان متوا سره خبرو کې وویل گاډا د شک په بنیاد او درول سوی و. کله چې پلټنی کېده نو یو د اوږدو ویشتانو تراګر گاډي ته واپس شو او گاډا یې والو زولم. دوی زیاته گاڑا کی سوار دواڑا تراگر وجل سوی. یو پولیس والا او یو عام وگڑی هم وجل سوی دیم او چلور پولیس والا او دو عام وگڑی ٹپین سوی دیم. بلخواتا دا پیمز ڈائریکٹر خالد مسعود دا متوت سرا خبرو کی ویلیم
ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت 10 بندوں کو ریسیو کر لیا گیا ہے اور شہید ہمارے پاس اس وقت 2 ہیں.
دوی تا لس ٹپین روڑل سوی او دو دو تانو جستونا اسپتال تا روڑل سوی چپکی یو عام وگڑی او یو پولیس والا شامل دیم. وزیر اعظم شہباز شریف صدر عارف الوی او وفاقی وزیرانو د اسلام آباد د پیشی خندنه کړي او وزیر اعظم په دې اړه رپورت هم پښته دي. اسلام آباد د برید پړه که څه هم چاتر وسه پسر نه ده خسته خو کله دم تحریک طالبان پاکستان 13 میاشت حکومت سره د افغانستان طالبانو په منځ کې توپ د اوربند ختمولو د اعلان ورسته په خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیمه کې خپل بریدونه کړندي کړي دي. د تیری یکشنبه په ورځ تندرو په بنو کې د سی سی ڈی په ودانۍ باندې قبضه کړی و او ځواکونه یرغمل کړی و. د دې څخه وړاندې فوج خپل یو بیان کې ویلي و چې د شنبه په ورځ وزیرستان په میرانشاه سیمه کې ځانمرګي برید کې یو عسکر او دوه ملکی وګړي وژل سوي دي. د پیښې وروسته پایتخت کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل سوي او د تګ راتګ لارو باندې په لوی شمېر امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړی سوي دي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
که تاسو د وی او ای ډی وخت خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی وار رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې خبرونه په 1.4 و 0 کیلو هرتز و 15.30 او 1.2.0.3 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اتو بجو نه تر لسو پرې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په 1.2 شپږ او د مخم 9.5 بجو نه تر لس نیمو پرې په 9.2 اوریدلې شئ.
Thank you.
د خیبر پختونخوا د ترګری زد پولیسو یا سی ٹی ڈی او نور امنیتی ادارو په ټانګ او د اسماعیل خان زلو کې عملیات کړي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان د یو ترګر وژلو او بل مهم ترګر د نیولو دعوه شوې ده. نور تفصیل د عدنان بیٹنی په دې راپور کې اوري.
د ترګری پر زد پولیسو ویلي د ډیر اسماعیل خان په کولاچی تحصیل مډی سیمه کې د وسلوال دشتون ائتلاف چې د ترګری پلان جوړه فی په بیان کې ویل شوی کله چې بیا د علاقې پولیس د سی ٹی ڈی اہلکار او نور امنیتی ځواکونه دغل ته ورسېدل او له وسلوالو کې رات چاپی رکړه. نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې او د امنیتی ځواکونو سره ډزو په تبادله کې یو وسلوال غفور احمد وژل شوی چې تړاوي تحریک طالبان پاکستان ګنډپور ډلې سره فو. په بیان کې ویل شوی وژل شوی تن په امنیتی عسکرو بریدونو او د هدفي وژنو کې ککړ وو او د ډیر وخت راسي امنیتی عسکرو ته مطلب وو. پولیسو ویلي دی وژل شوی تن د ولکې څخه وسله او نور چاودیدونکي توکي هم ترلاسه شوي. خو د ډزو په تبادله کې امنیتي ځواکونو ته د نقصان په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل شوی نور عملیات په ټانګ ضلع کې شوي او د تحریک طالبان پاکستان مهم وسلوال نیول شوی. د دوی په وینا د تند جنوبي وزیرستان سړک د پاسه خرګۍ چیک پوسټ څخه نیول شوی. دا تر هغه وروسته چې امنیتي ادارو ته د هغه پوره معلومات ترلاسه شوی. د سی ٹی ڈی د بیان تر مخه نیول شوی تن پیژنګلو ګل یوسف په نوم سره شوی چې د لاکاونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سجنا مسجد ګروپ سره تړاو لرلو او د برج نبی وزیرستان چکملای سیمه اوسېدونکی دی. سی ٹی ڈی ویلي هغه د کرنل مجیب الرحمن کپتان سکندر سهیل د وژلو د کراچی د پولیس د موبایل د چاودنې په ګډون د ترهګرې په ګڼو قضیو کې مطلب وو. تحریک طالبان پاکستان په خپل په دې اړه تر دې مهاله څه نه دی ویلي. په 18 دسمبر نړۍ اسماعیل خان سره نږدې په بنو کې وسلوال د سی ٹی ڈی اہلکار او مرکز یرغمال کھڑے فو او بیا په 16 دسمبر په دغه مرکز پوز عملیات کھڑے فو. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل احمد شریف ویلی وو په بنو کې د سی ٹی ڈی په یرغمال شوی مرکز د عملیاتو پر مهال پوز 25 وسلوال وشلی او و تسلیم شوی او درې گرفتار کھڑی دي. پوزی ویان ویلی وو د وسلوال سره په جګړه کې د پاکستان د پوز د یو صوبیدار په ګډون چلور عسکر هم وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان پر 10 دسمبر د ګل پورز میډیا سره په شریکړې خبر کې دعوا کړې وه چې د سی ٹی ڈی په جیل کې بندي کسانو کې ځینې د دوی غړي هم شامل دي او دوی د امنیتي عسکرو له وسله اخستې او یرغمل کړې وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بنو کې د ترهګرۍ د پیښو په سخت غندنه کړې او ویلي وو چې په ملک کې ترهګرۍ او ګډوډۍ جوړونکي نوغې به وباسي. شهباز شریف ویلي وو ریاست به د کومې ترهګرۍ ډلې یا تنظیم په وړاندې ټیټ نه شي. د ترهګرو مخنیوي به د آئین او قانون د لارې کولای شي. ادران پیچنائی ڈیفا ٹھانک
داد ویوی دیواخ پرونه دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او چولنیزا رسانیو بانده هم کتلی او اوری دلی شی دا ویب پانی پت دا voadivanews.com
درنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا له سعودي عربستان نه ولې تر ترکی پورې اسلامي هیوادونو د افغان طالبانو لخوا د خلکو په لوړو زده کړو بندیز په متفقه توګه غندلې ده. د سعودي عربستان حکومت له طالبانو څخه غوښتي چې په پانتونونو کې د نجونو د تحصیل د بندولو په اړه دی خپل پریکړه بدله کړي. ترکیه هم د طالبانو د حکومت د پریکړه غیر اسلامي او غیر انساني بللې ده. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر کوربه دی هم د پریکړه غندلې ده. همدارنګه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 د بهرنی او چارو وزیرانو ویلې دي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چال چلند خي د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. نور حال پری زموږ د همکاري منزه شهید پر راپور کوي.
له سعودي عربستان څخه نیولې تر ترکیه پورې اسلامي هیوادونو د افغان طالبانو لخوا د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز په متفقه توګه غندلې دی. د سعودي عربستان حکومت له طالبانو څخه غوښتي چې په پوهنتونونو کې د نجونو د تحصیل د بندولو په اړه د خپل پریکړه بدله کړي. ترکیه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غیر اسلامي او غیر انساني بللې ده. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر کوربه دی هم دا پریکړه غندلې ده. همدارنګه د نړۍ د اوو سترو اقتصادي جی 7 د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چال چلن خایي د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. طالبانو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې ښځې د زده کړو تر یو نامعلومې مودې پورې منع کړې دي. د طالبانو مشرتابه څه باندې یو کال مخکې په هیواد کې د نجونو منځني ښوونځي هم وتړلې. طالب چارواکو ویلي چې د دوی تګلارې د اسلامي فقه په اساس دي او دا ادعا ده چې اکثر اسلامي هیوادونه او اسلامي عالمان یې ردوي. د سعودي عربستان حکومت له طالبانو څخه غوښتي دي چې په پوهنتونونو کې د نجونو د تحصیل د بندولو په اړه د خپل پریکړه بدله کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه حیرانۍ او تاسف وړ بللې ده. سعودي عربستان د اسلام مرکز بلل کیږي او د مسلمانانو قبله هم هلته ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولا چاوش اوغلو تیره ورځ یعنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډې کې وویل چې د ښځو تعلیم ټولنې ته څه زیان رسوي. موږ دا پر ځای کار نه بولو، انشاءالله طالبان به خپله پریکړه بیرته واخلي. د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چال چلن ښایي د بشریت ضد وګڼل شي. د جی 7 هیوادونو امریکا، جاپان، کاناډا، آلمان، بریتانیا، فرانسا او ایتالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د روم د تړون پر اساس چې افغانستان یې هم غړی دی، تعقیب او جنسي ځورونه د بشریت ضد جنایت بلل کیږي. د جی 7 د هیوادونو تر اعلامیې مخکې د آسټرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، هالند، ناروې، اسپانیا، سویس، بریتانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو او د اروپایي ټولنې استازي په یو مشترکه اعلامیه کې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ د مخنیوي او له شپږمې ټولګۍ څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړې په کلکه غندلې دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډي سي.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د هیواد په پوهنتونونو کې د جینو تعلیم ځنډولو دفاع کړې او ویلي دي چې د بې حجابۍ، د محرم پرته سفر کول او د هلکانو او جینو یو ځای ټولګي هغه دلایل دي چې په پوهنتونونو کې د جینو د تعلیم د ځنډولو سبب وګرځېد. د دینی او تعلیمي چارو پوهان د طالبانو د وزیر دغه دلایل بې اساسه، غیر شرعي او د بشري حقونو پر ضد بولي. دوی وایي دا د طالبانو مسؤلیت دی چې د جینو د لوړو زده کړو لپاره زمینه برابره کړي، نه چې د خپل شرعي او بنیادي حق څخه یې محروم کړي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبریال عبدالرزاق راکوي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په نورو ولایتونو کې د جنکو هاستلونو، د محرم پرته تګ راتګ، د بې حجابۍ، د جنکو او هلکانو ګډ تعلیم او د نصابي ستونزو له امله په پوهنتونونو کې د جنکو تعلیم ځنډول شوی دی. په کابل کې میش د سیاسي چارو شنونکو او د افغانستان اولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور دغه دلایل ناسم بولي.
دا مواجه دلایل نه دي، ډېر ضعیفه دلایل دي. دوی باید هغه څه چې دوی وایي چې د نجونو ګډ تعلیم دی، باید جلا تعلیم زمينه مساعده کړي وي. دوی کوي چې پراته له محرمه د سفر مسله ده، دغه کېدې شي چې په کورنۍ باندې شرایط وځي کی چې پراته له محرمه سفر ونه کی، چې دا څه مونږ ته سنه دې لیدلې. مونږ په افغانستان کې اوسېګو، دلته د دې وطن خلک مسلمانان دي، د دوی اسلامي او افغاني غرور د اجازه نه ورکي چې مېرمن دي، لور دي، اخور دي، بل ولایت جلا او یوازې سفر وکي.
نو موري زیاته کړه د جنکو د هاستلونو په اړه هم دلیل سم نه دی. ځکه چې په هیواد کې د جنکو لپاره جدا هاستلونه موجود دي چرته چې د مختلفو ولایتونو جنکۍ ژوند کوي.
د لیلیو خبره چې دوی کړې ده د مواجه د لیل نه دي، لیلی هم کېدې شي چې د جنونو لپاره دا اوس هم جلا لیلی لري، مګر که دوی وایي کېدې شي هغه جنې او کورنۍ خپل لونو ته کورونه ونیول شي یا داسې وي چې خپلوانو کړه هغه چې محرمې وي هغوی کړه اوسېږي.
د طالبانو لخوا د جنکو د پاره د پوهنتونونو د تړلو پریکړه په نړیواله کچه غندلې کیږي. اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو د طالبانو څخه غوښتنه کړې چې دغه پریکړه دی واپس واخلي. افغان شنون کې دا هم وایي چې د منځنۍ درجې د خزینه زده کوونکو لپاره سکولونه جدا دي، تګ راتګ په حجاب کې وو، استادان یې میرمنې وي او د کورونو سره نږدې یې زده کړې ترسره کولې، نو بیا ولې هغه بند کړې شوې دي؟ په ترکیه کې میشت دینی سکالر ډاکټر فضل هادی وزین وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په هیواد کې د لوان دینه میرمنې حجاب کوي.
ټول د افغانستان خزی شری په افغانستان کې پخوانه اوسه پورې خلک به حجاب دي، خزی د څوک به حجاب نه ګرځي په افغانستان کې. نو دا ستر بهانه وي. اصل خبره دا ده چې طالبانو د دې ځینو طالبانو د مشرانو ذهنیت دا ده چې اصلا خزه باید نه تعلیم وکړي، نه درس وایي، نه کار وکړي او صرف کورونو کې کینی. همدغه د دوی نه هغه د هغه د ځینې سختګي او جالي حدیث د پیغمبر اسلام چې تبات شوی دی هغه په اساس باندې دوی متاسفانه دغه ذهنیت د منټلیټی د استراتیجی دا ده چې متاسفانه افغانستان ته لپاره فاجعه راپسته کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نه پر وس سرکاري او خصوصي پوهنتونونو ته خبرداري ورکړو چې د کابینې د پریکړې په اساس ته د خزینه زده کوونکو زده کړې په سمدستي توګه تربل امر پوری وزنډي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پنجاب صوبې گورنر لخوا اعلی وزیر پرویز الهی ل خپل څوکې نه لري کول او د پریکړې پر ضد پرویز الهی د خاص اوریدن لاهور های کورټ کې دوام لري او د پنځه کسیز بنچ مشر ویلي گورنر دا اختیار لري چې د اعلی وزیر ته د باور د ووټ اخیستو حکم ورکړي او په کار وچی د گورنر په حکم عمل شوی و. پیر ولای شاپری یو راپور سوالای.
د جمعې په ورځ د قضی اوریدنې په محل د پرویز الهی وکیل دریس خپل کړي ملکی دستور تر مخه د صوبې گورنر اعلی وزیر د خپل څوکې نه ډی نوټیفای یا لری کولو اختیار نه لري. د بنچ مشر عابد عزیز شیخ د خبرګون ته جواب کې چې د گورنر لخوا وزیر اعلی ته د باورې ووټ اغستو حکم عملی کېدل په کارو پرویز الهی وکیل اول هغه موکل د دینه انکاری نه دی، خو د دې لپاره ملکی قانون او ضابطو کې او تګلاره ټاکلې شوې ده. د گورنر لخوا احکاماتو کې د دې تګلارې سرغړونه شوې وه. د پرویز الهی وکیل بیرستر علی ظفر په وینا د دې لپاره به د اسمبلی ځانګړې غونډه رابلل کېدله او دا چې گورنر دا اختیار د لری چې وزیر اعلی ته حکم ورکړي د پنجاب اسمبلی پر روانه غونډه کې د اعتماد ووټ واخلي. د موړي دا الزام هم لګولو چې د ټاکلې شوې تګلارې په پرتله گورنر د اعلی وزیر په ځای د پنجاب اسمبلی سپیکر ته د باورې ووټ اغستو حکم جاری کړی وو. سر وزړوان د مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون سره تړاو لرونکي د پنجاب صوبې گورنر بلیغ الرحمن اعلی وزیر پرویز الهی ته د باورې ووټ اغستو حکم ورکړی وو او دغه حکم نه عملي کېدو په سر بیا تیره شپه گورنر د پرویز الهی د خپل څوکې نه لري کولو احکامات جاری کړي وو. قانون پوه او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر لطیف افریدی د ملک تر ټولو لوی صوبې کې رامنځته شوی دستوري بحران باندې خپل څېړنه کې صدا سوایي.
عدالت کی وجہ سوال یہ کیجیے کہ آیا گورنر سے کم تحویل اکثریت پل اخایا کہ اگر انہوں کھولو تو آیا دا گورنر چونکہ ڈیورنگ سیشن کرے ٹک رہو یا اگر غلط کرے یا ٹک کرے عدالت بنا تو خبر ہے اس فیصلے پر کہی.
د تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان ملک کې د سمدستی انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر د پنجاب او د خیبر پختونخوا اسمبلیان هم نن ماتولو اعلان کړی و. خو د تحریک انصاف دریز دی چې د اعلی وزیر پر ضد اوس د بې باورۍ نوټس راتلو له امله د اسمبلی نن ماتول ممکن نه دي. پنځه کسیزه بینچ د پرویز الهی د وکیل نه پوښتلي که عدالت هم نن پرویز الهی بیا د اعلی وزیر په حیثیت بحال کړي نو آیا دوی به نن اسمبلی ماتوي او که نه؟ د پنجاب گورنر بلوی اعلی وزیر د انتخاب پورې پرویز الهی ته په خپل منصب باندې پاتې کېدو ویلیو. مطبوعاتي رپورټونو زیاتوي پنجاب اسمبلی نن کېدونکې غونډه کې د دواړو غاړو د غړو لخوا د یو بل په ضد جارحانه تګلاره خپلولو پریکړې شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان په افغان کډوال کمپ سرانان کې د پولیو وایرس د مخنیوي او عامه پوهاوي لپاره د کډوالو اوونډه شوی چې باید ټول کډوال خپل ماشومان واکسین کړي او د پولیو وایرس مخنیوي وکړي. نور تفصیل د وی وی د ډیوی خبریال رفیع الله مندوخیل په ریپورت کې.
د بلوچستان او افغانستان د سپین بولدک ترمنځ د غزیدلې لوی لارې پر څنډه پشن سیمې ته څیرمه د افغان کډوالو سرانان پنډغالی یا کمپ دی چې پکې د جوزجان، سرپل او نورو ولایتونو 50,000 افغان کډوال د مهاجرت شپې سبا کوي. په سرانان کیمپ کې میش د بلوچستان د افغان کډوالو مشر ظاهر پښتون په کیمپ کې د پولیو وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د کډوالو یو غونډه رابللې چې هغو ته د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه معلومات ورکړي او د غونډې ګډونوال بیا دغه پیغام د عامه پوهاوي لپاره د کیمپ نورو خلکو او کورنیو ته ورسوي چې د پولیو وایرس له خطر خپل ځانونه خبر وساتي.
په نړۍ کې دا وخت د پولیو چې کوم کیسونه وي هغه یوازې په افغانستان او په پاکستان کې دي، چون موږ افغان کډوال یو او اوسیږو د افغانستان او اوسیږو په پاکستان کې.
ظاهر پښتون وی وی ډیوا توای دوی وخت په وخت داسې غونډې جوړوي ځکه چې یو خودلته له افغانستان څخه د خلکو تګ راتګ زیات وي، بل دا چې افغان کډوال د روغتیايي کارکونکو سره اوږه په اوږه کومک وکړي چې وایرس په بشپړه توګه له پاکستان او افغانستان څخه ختم شي.
کم خطرناک وایرس د پولیو کم وایرس چې دی د دې په ختمولو کې باید هر فرد نه یوازې زه بلکې ټول افغانان، ټول افغان کډوال چې دلته په پاکستان کې میشتي هغه ته زما دا میسج دی او زما هغه ته دا پیغام دی چې تاسو د پولیو د کم ټیمونه چې راځي هغه سره باید تاسو همکار اوسیږي او د خلکو آگاهي وکړي چې دا ډیره خطرناکه ناروغي ده، په ټوله نړۍ کې ختمه شوې ده، یوازې په پاکستان او افغانستان کې دا وایرس ده. باید دا پیغام او دا میسج خلکو پورې ورسوي چې تاسو باید خپلو بچیانو ته دغه د پولیو څاڅکي یا قطرې ورکړي.
د پولیو وایرس په اړه په جوړه شوې غونډه کې شریک یو سپین ږیری محمد نوروز وایي چې پولیو یو خطرناک ناروغي ده. د پولیو څاڅکي ماشومان له دغه ناروغي خوندي ساتي ځکه دوی افغان کډوال له پولیو ټیمونو سره بشپړ کومک کوي.
ډېر څه مفاتې خلکو لیدلی دي انشاءالله، بیا چې بیا زموږ کلي ته راځي بیا دا کم خلک لکه دا مور چې بیا ډېر کومک موږ سره کوو. هر چا ته وایي چې وروره دا ډېر ډېر مفات شی دی، دا ډېر فایدهمن شی دی، دا باید چې هر سړی موږ خو هر اندازه چې په وسه بوسي غوني کومک موږ سره کوو. هم انشاءالله زموږ په دغه 15,000 کور کې داسې سړی هم نه ته ګرد دی ورکوي، دا چکا کو دا هر شی ګرد په سي معنی ورکوي. زه دا څه صحیح معنی غواړم چې د افغانستان او د پاکستان دا وایرس ختم شي.
په سیمه کې د پولیو ټیمونو څارونکي فضل محمد وایي چې په کیمپ کې شپږ ویسکر زنده روغتیایي ټیمونه کار کوي. د کیمپ د ټولو کورونو او کوڅو نقشې جوړې شوې دي او هر ټیم له جوړې شوې نقشې سره سم د کیمپ په کوڅو کې ګرځي او کار کوي.
موږ تقریبا 6,000 انډر 5 ایئر ټارګټ دی چې په دې کې موږ انکاري بچان تقریبا نه لرو، نه ونې کې برابر دي. این ای په تیر کمپاین کې 1500 این ایز موږ د ریکارډ و هغه ام درپټ د افغانستان سره دی، نو په دا وجه باندې این ای بچان لرو.
په بلوچستان کې افغان کډوال د سرانان تر څنګ په سرخاب، کټوي، ځنګل پیرالیزي، زیړکاریز او ګرد ځنګل کمپونو کې ژوند کوي او پار کمپاین کې ګرځنده روغتیایي ټیمونو د کډوالو کمپونو ته ورځي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته قطرې ورکوي. رفیع الله مندوخیل، وایس اپ امریکا، ډیوا، سرانان.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ترویش گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نند جمیر وز کال دو در دویشتم دا دسمبر دا میاشتی دویشتم آنیتا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا پا دے و ساتا خبری خبر ونے کی در تز ماوش چلیل ہر کرے وائم او اول ستاسو پام را گرزو ما دا اس وقت تازہ و مهم خبرن و سرٹکو تا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ځانمرګي چاودنه شوی پولیس وایي د یو پولیس په شمول پکې درې کسان وژل شوي دي او شپږ تنه پکې ژوبل شوي دي. د سعودي عرب نواخلا تر ترکیې پورې اسلامي هیوادونو د افغان طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو بندیز په متفقه توګه غندلې دي. د امریکې سنت د حکومت اخراجاتو لپاره 1.4 ټریلیون ډالرو قانوني مسوده منظور کړې. پکې د پاکستان لپاره اقتصادي مرستې هم ښودل شوي او د پاکستان په ټولو مرستو کې $3,000 د هغه وخت پورې ودرول شوی تر څو چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو تورن ډاکټر شکیل افریدی نوې خوشی کړی شوی. سټه کې تاسو ورېدل او اوس وښي د خبرونو تفصیل ته په پاکستان په سفاري اسلام آباد کې ځانمرګي چاودنه شوې. پولیس وایي د یو پولیس په شمول پکې درې کسان وژل شوي دي او شپږ تنه پکې ژوبل شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو په وینا ځانمرګي چاودنه د جمعې په ورځ اسلام آباد په آی ټن علاقه کې د سیکیورټي چیکینګ په مهال شوې ده. د وی او ای اردو څنګه د رپورټ تر مخه د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ځایي ټلویزیون ته ویلي چې د بارودو نه ډک موټر د راولپنډۍ ښار نه اسلام آباد ته ننوتلو چې پولیس مشکوک وګڼلو او ودرلو. هغه زیاته کړه که چیرې موټر نه ودرول شوی نو ډېر نقصان به شوی وو. د پاکستان ځای میډیا خبر ورکوي چې په چاودنه کې درې پولیس ژوبل شوي هم دي. خو د پیښې په ځای پولیس چارواکو مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي په چاودنه کې شپږ تنه ژوبل شوي چې پکې دوه ملکي وګړي شامل دي. د اسلام آباد د پولیس ډی آی جی آپریشن سهیل ظفر چټا د پیښې په ځای مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي د لومړو معلوماتو تر مخه په ګاډي کې یو سړی او یو ښځه سواره وو. پولیسو ویلي ترهګرو د یوې مودې نه پولیس په هدف کول او اوس ترهګرو په پولیس او خلکو د حملې په غرض د ګڼې آبادۍ په علاقه کې چاودنه کول غوښته. د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ عزت پولیسو سی ټی ډی او نور امنیتي ادارو په ټانک او ډېر اسماعیل خان ضلعو کې عملیات کړي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان د یو ترهګر وژلو او بل مهم ترهګر د نیولو دعوه کړې ده. د ترهګرۍ عزت پولیس ویلي د ډېر اسماعیل خان په کلاچی تحصیل مډی سیمه کې د ترهګرو د شتون اطلاع وه چې د ترهګرۍ پلان جوړوي. په بیان کې ویل شوي کله چې د علاقې پولیس د سی ټی ډی اهلکار او نور امنیتي ځواکونه دغلته ورسېدل او له وسلوالو یې ګیره چاپېره کړه نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې او د ډزو په تبادله کې یو ترهګر ووژل شو. د پاکستان د مرکزی بانک سره د غیر ملکي زر مبادلې په ذخیره کې د کمی رجحان لا هم روان دی او په دې کې د دې میاشتې په 14مه نیټه نور 85 کروڑ او 40 لک ډالر کمی راغلی او دا حجم 6.1 ارب ډالرو ته ښکته شوی چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. د اقتصادي چارو کارپوهان دا د وړاندې نه خراب اقتصاد لپاره بدې نښې نښانې ګرځوي او تر څو چې حکومت په بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر د بیلابیلو نرخونو مخه نه ونیولي نو په تفصیلات کې به هم کمی رجحان روان وي. د پاکستان د زر مبادله په ذخیره کې دا تازه کمی په داسې حال کې راغلی چې نړیوال ریټینګ ایجنسی S&P هم د پاکستان ریټینګ د منفی څخه هم لاندې غورځولې دي او رپورټونه وایي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره په خبرو کې پرمختګ نه کیږي. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ایڈوکیټ وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي د ډاکټر شکیل قضیه د پیښور په هایکورټ کې د تیرو 3 کالو راهیسې روانه ده. سو اوریدنې پکې شوې خو کومې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. هغه ویلي د دغه قضیې اوریدنې دپاره د 3 ججانو بینچ جوړ شوی او د روانې میاشتې په 2مه نیټه یاد بینچ د قضیې اوریدنه کړې ده او اوس دوی فیصلې ته په انتظار دي. قمر ندیم ایڈوکیټ ویلي شکیل افریدی په بند کې دی، دوی پرې حال نه لري او د هغه د صحت په اړه اندېښنې لري چې ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړه د امریکا تازه اعلان په اړه هم کوم معلومات نه لري. د سعودي عربستان نه تر ترکیې پورې اسلامي هیوادونو د افغان طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو بندیز په متفقه توګه غندلې دي. د سعودي عرب حکومت د طالبانو نه غوښتنه کړې چې په یونیسټو کې د جنکو د تعلیم د بندولو په اړه د خپل فیصله بدله کړي. ترکیې هم د طالبانو د حکومت دا فیصله غیر اسلامي او غیر انساني بللې ده. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر قربت دی هم دا فیصله غندلې ده. د نړۍ د اوو سترو اقتصادونو جی ایټ د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او جنکو سره د طالبانو چال چلن خای د انسانیت په ضد جرمونه وګڼل شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د امریکا سینټ د حکومت اخراجاتو لپاره 1.4 ټریلیون ډالرو قانوني مسوده منظور کړي او د پاکستان لپاره پکې هم مرستې ځانګړې شوې دي. د وی او ای اردو په خبر کې ویل شوی په دغه قانوني مسوده کې د پاکستان لپاره اقتصادي مرستې هم ځانګړې شوی او د پاکستان په ټولو مرستو کې 3.3 لک ډالر د هغه وخت پورې ودرول شوی چې پورې چې د امریکا د بهرنیو چارو اړوند کمیټې دا رپورت نوی ورکړی چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په معلومولو تورن ډاکټر شکیل افریدی نوی خوشی شوی. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې.
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم اډوکیټ دیوته ویل د ډاکټر شکیل قضیه د پېښور های کورټ کې د 13 کالو راهسې روانه ده. سو اورېدنې پکې شوي خو کومې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. نوموړي ویل دغه قضیه اورېدنې لپاره د درو ججانو بنچ جوړ شوی او د روانې میاشتې په 2 منیټه یاد بنچ د قضیه اورېدنه کړې او دوی اوس فیصلې ته په انتظار دي.
نو اوس د 2 دسمبر باندې ناستو خو هغه کې ارګومنټس مو شول خو په هغه کې داسې چلو کړو چې دی ویلو چې را دا درې ججانو ویلو چې دا به دې کې به موږ فیصله ورکو. نو دا هغه فیصله په انتظار کې موږ هم ناست یو.
قمر ندیم اډوکیټ ویل د شکیل افریدی په حال باندې پوره ندی خبر او داغه د صحت په اړه اندېښنې لري. هغه زیاته کړه لا تر اوسه ورته د امریکا د تازه اعلان په اړه کوم معلومات ندی ترلاسه شوي. د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکای استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته کولو تورن ډاکټر شکیل افریدی ته په کال 2012 کې د پخوانی خیبر ایجنسی او اوسنی خیبر ضلع اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د یو لقانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په سر د 3 کالو د قید سزا اورولې وه. خو وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا 3 کالو ته راکمه کړې شوه. د ډاکټر شکیل افریدی د وکیلانو په وینا د کال 2014 راهسي د نوموړي د پوره سزا ختمولو اپیل په پخوانی پاټا ټریبیونل کې د ځان ښکارو او بیا چې پخوانی پاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډه شوه دا مقدمه هم د پېښور های کورټ ته منتقل کړې شوه. یو بل وکیل طارق افغان دی وته ویل پاکستان دا وخت د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د امداد مشروط کول به د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو لار هواره کړي.
حکومت به هم په دې باندې مجبور شي چې دا پبلک انټرست په ذریعہ باندې دا قومي مفاد په دغه کې دا فیصله وکړي چې دغه امداد قبول کړي او شکیل افریدی دی پریک دی.
پاکستان تر اوسه پورې په رسمي ډول دغه بیان ته کوم خبرګون نه دی ویلې. تیر کال د ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی ویلیو ډاکټر شکیل د پنجاب د سیوال په زندان کې په یو شمېر رنځونو اخته دی خو صوبې حکومت یې د علاج د اسانیو نه محرومه ساتي. د هغه وخت د پنجاب حکومت د دغه تور پاړون هم د جواب کولو نه ډډه کړې و. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
تازه معلوماتو په اړه د برتانیې د دفاع وزارت د جمعې پورې خپل سفارتي رپورټ کې ویلي د روس د پوځ شمیر تر 1.5 میلیونه پورې رسولو په لړ کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو پلان وړاندې شوی. د برتانیې د دفاع وزارت وویل ولسمشر پوتین ته دغه وړاندیز د شورې چرشنبې په ورځ شوی او د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي. د دغه پلان له مخې به د روس په شمال لویدیځه سیمه کې دوه بریګیډونه د ډیویژن کچې ته ورسیږي. نور حال د افتخار حسین په ریپورت کې.
د برتانیې د دفاع وزارت د جمعې په ورځ خپل استخباراتي ریپورت کې ویلي دی چې د روس د پوځ شمیره تر 1.5 میلیونه یعنی 15 لک رسولو په لړ کې صدر ولادیمیر پوتین ته یو تجویز یا پلان وړاندې کړی شوی دی. د برتانیې د دفاع وزارت ویل صدر پوتین ته دغه تجویز د شورو یعنی چهارشنبې په ورځ وړاندې کړی شوی دی. د روس د دفاع وزیر د ځواکونو په شمیره کې د اضافې دپاره د دلیل وړاندې کړو چې د مغربي ملکونو په پوځي اتحاد کې د فنلینډ او سویډن شاملېدل به روس ته خطر راولاړ کړي. د برتانیې د دفاع وزارت په خپل رپورټ کې ویلي دی روسیې تجویز ښایي چې په یوکراین د یرغل وروسته روس څنګه ځان ستراتیژیکي مشکلاتو سره سموي او دا چې په داسې حال کې چې روس په یوکراین کې کم عسکر لري نو نور پوځیان به څنګه برتی کړی شي. د یوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی روزانه وینا کې د زیارت پنځشنبه په شپه قام ته ویلي دی چې امریکې ته د هغه سفر ښه نتیجې راوړي دي. په ټلیګراف ویب پاڼه شریک شوی د ویډیو پیغام کې زیلنسکی دا ویلي دی چې د واشنگټن دورې ښه نتیجې او ښه شیان راوړي دي. د یوکراین مرسته به نوره هم زیاته شي. په واشنگټن کې زیلنسکی د امریکای صدر جو بایدن سره په وایټ هاوس کې ولیدل او د کانګرس مشترکه غونډې ته خطاب کړو. هغه د یوکراین سره د امریکای د مرستې ستاینه کړې ده. واشنگټن ته د زیلنسکی د سفر په مهال صدر بایدن د یوکراین سره د 1.8 بلیون ډالر نور پوځي امداد اعلان کړی دی چې پکې د هوایي دفاعي نظام پیټریاټ میزایل هم شامل دی. دغه تر ټولو طاقتوره وسله ده چې امریکا تر اوسه یوکراین ته ورکړې ده. د زیارت پر سینټ د 1.5 ټریلیون ډالرو قانوني مسوده منظور کړه چې پکې یوکراین سره د مرستې لپاره 3.9 بلیون ډالر شامل دي. دغه قانون به اوس منظورې لپاره ایوان نمائندگان ته لیږل کیږي. صدر پوتین ویلي دی چې امریکې ته د زیلنسکی سفر جنگ ته نور خشاک ورچولې دی. صدر پوتین خبریالانو ته ویلي چې ویل کیږي دوی پیټریاټ یوکراین ته لیږي، موږ به پیټریاټ ته هم ماتې ورکړو. روسی صدر ویل یوکراین ته پیټریاټ ورکول به جنگ نور هم وغځوي. صدر پوتین ویل چې په یوه طریقه یا په بله جنگونه په خبرو ختمیږي او دا خبره چې څومره زر محسوسه کړی شي دا به بهتره وي. د صدر پوتین د خبرو په جواب کې د وایټ هاوس د نېشنل سکیورټی کونسل یا د قومي سلامتی شورا ترجمان جان کیربی ویل صدر پوتین جنگ د ختمولو لپاره صفر اراده څرګنده کړې ده. جان کیربی ویلي دی صدر پوتین چې په ځمکه او په هوا کې سکی دا یو داسې تنخ کار کوي چې د یوکراین په ولوس تشدد ته دوام ورکوي او جنگ زیاتوي.
کتا سو د وی او ای ڈی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشي اوریدلې، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ڈی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلې شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې خبرونه په 1.0 کیلو هرتز، 1.530 او 1.2.35 کیلو هرتز اوریدلې شي. او د مخم اتو بجونه تر لسو پری په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په 1.295 او د مخم 9.5 بجونه تر 10.5 پری په 9.2 اوریدلی شي.
د پاکستان د مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د کمی رجحان لا هم جاری دی او په دې کې د رواني دسمبر میاشتې په 14مه نیټه نور 850 کروڑ او 40 لکه ډالر کمی راغلی او د حجم 6.1 ارب ډالرو ته ښکته شوی چې په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. د اقتصادي چارو کارپوهان دا د وړاندې څخه خراب اقتصاد لپاره بدې نښې گنی او ترسو چې حکومت په بینک او پرانیست مارکیټ کې د ډالر د بیلابیلو نرخونو مخه نوی نیولی نو په تحصیلات کې به هم کمی ښکاري. د پاکستان د زر مبادله په ذخیره کې دا تازه کمی په داسې حال کې راغلی چې نړیوال ریټینګ ایجنسی ایس این ڈی پی هم د پاکستان ریټینګ د منفی څخه هم لاندې غورځولی دی او د راپورونو له مخې چې د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره په خبرو کې پرمختګ نه کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان د مرکزی بینک سره د غیر ملکی زر مبادلې ذخیره په داسې حال کې نوره کم شوې ده چې نړیواله ریټینګ ایجنسی ایس این پی هم د پاکستان ریټینګ د منفی بی څخه سی سی پلس ته راکم کړي. ایس این پی ویلي چې د سیلاب له کبله رامینځته شوې تباهه او ګرانې د دې هیواد اقتصادي وضعیت نور خراب کړي او زیاته کړي چې د پاکستان د غیر ملکی زر مبادلې په ذخیره به هم دباو برقرار وي. د پاکستان د زر مبادلې ذخیره 6.1 ارب ډالر غورځېدلې چې د کال 2014 اپریل میاشتې وروستو تر ټولو ټیټه کچه ده. ښکار دی وی چې د پاکستان د محصولاتو مرکزی بورډ هم په دسمبر میاشت کې د محصولاتو پر راغونډولو کې د کمی سره مخ دی او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې تیر ورځ د پاکستان د خزانې د وزیر اسحاق ډار او نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د مسؤلینو ترمنځ خبرې هم ناکامه شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د دې خبرو کامیابی د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د قسط ورکول لپاره ضروری ګرځوي. د اقتصادي چارو ماهر او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا ډیو سره خبرو کې وای د پاکستان اقتصادي وضعیت د حد نه زیات خرابېږي او زیاتوي د بدمرغه حکومت هغه ګامونه نه اخلي چې هیواد د روان بد اقتصادي حالت څخه وبوکاږي.
جب تک یہ فاصله کم نہیں ہوتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مارکیٹ ڈیٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی کی طرف نہیں جاتی اس وقت انہوں نے
ہغوی ترسو پورے چی پا بینک او پرانستی مارکیٹ کے ڈالر دا بیلا بیلو نرخونو ترمیز فرق نوی را کم شوے او حکومت دا مارکیٹ پا خواہ دا ایکسچینج ریٹ پالیسی اڑخت نزی نو تر ہغے با پا بہر ہیوادونو کے میشتا پاکستانی ورکران ڈالر دا حوالے او ہنڈے پلا را لے گی او 13 میاش پا ترسیلات زر کے سوار لس فیصدی کمی را گلے او دویم دا چې حکومت لبه د آی ایم ایف سره خبرې زر تر زره بشپړ کول وی او وای ک در راتلونکي کال جنوري میاشتې پورې دا خبرې کامیاب نه شوي نو بیا به د هیواد اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. ښکار دی وی چې د تیر یو کال دوران د پاکستان د مرکزی بینک سره د زر مبادله په ذخیره کې 1.6 ارب ډالر کمی راغلی. کال 2021 دسمبر کې د مرکزی بینک سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 1.1 ارب ډالر وه چې اوس 6.1 ارب ډالر تا غورځېدلې. د اقتصادي چارو کارپوه شهري اربټ ډیو توای د پاکستان سره د زر مبادلې ذخیره نوره کم شوې ده او دا د خطرې نخې نښانی دي او زیاتوي چې پاکستان دا وخت د اقتصادي سقوط په سنډه ولاړ دی.
کے لیے گورنمنٹ کو انفلوز لانے پڑیں گے باہر سے اور انفلوز ہیں کہ ابھی آنے کا نام نہیں لے رہے نہ فرینڈلی کنٹریز کی جانب سے کوئی پرومسز ہوئے ہیں.
ہغوی د دې لپاره به حکومت ته د بهر څخه ډالر رولل وی خو د بهر څخه پیسې هم ناراضي او نه د پاکستان دوست هیوادونو لوسکړي فنډونه جاری کړي او تر سوچ د ایم ایف پروگرام بحال نشي نو تر هغه به نړیواله ریټینګ ایجنسیانی د پاکستان ریټینګ نور هم پلان دی بوزي. د خزانه پخوانی وزیر مفتی اسماعیل او د اقتصادي چارو کارپوه هانو هم په دې وروستو کې ویره خودلې وه قدم نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف قرض پروګرام بحال نشي نو تر هغې به پاکستان د اقتصادي سقوط د خطر سره مخ وي. یاد دی چې پاکستان کال 2019 کې د آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د قرض لوزنامه لاسلیک کړې وه چې سږ کال دغه حجم 10 ارب ډالرو ته ورسول شو. خو د آی ایم ایف سره د 9مې ارزونې خبرې هم د زن ښکار دي او آی ایم ایف پاکستان ته لا هم د 1.1 ارب ډالرو قسط نه دی جاری کړی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستانی مطبوعات وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د پور د 9م قسط ترلاسه کولو لپاره امکان لري پاکستان د سود شرحه 1% نوره زیاته کړي او د روپیو مقابل کې د ډالر بایه د 2.5 روپیو نه هم زیاته شي. اقتصاد پوهان وایي د IMF سره د پاکستان د پور پروګرام ولاړ دی او د فبروري د میاشتې پورې داسې امکان نشته چې پاکستان ته نه هم قسط ترلاسه شي. د پوهانو وینا ده د پاکستان د ملګرو هیوادونو څخه پاکستان ته 1.5 لاکھ ډالر ورکول و خو پاکستان تر اوسه پورې په دې کې نه دی کامیاب شوی او د IMF پور چې تر کومه نوی ترلاسه شوی د پاکستان اقتصادي مشکلات به نور هم زیات شي. تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
د اقتصاد ماهر طاهر امین وی وی ډی و توای دا وخت د IMF نه هم قسط د ځنډ ښکار دی.
IMF سره پروګرام دی نو هغه هم یو قسمه سٹارټ دا دی چې کنکلوژن ته نه رسی. 9th review 3rd November د دې ډیټ او دای د دسمبر هم ختم شو. اوس ته کریسمس چټیانې شولې 15-20 دن دا هم نشته. نو ایون په جنوري کې هم دا ډیر ګران ده ک اینڈ ته چرته کیږي او ګورنمنت شرایط منی کم بنچ مارکس دی هغه امپلیمنت کوي کم شرایط چې دی هغه پوره کوي نو بیا قرضې میلاوي دي شي.
تبی د پاکستان انحصار په سعودي عرب قطر او متحده عرب امارات دی چرتنه چې سٹیټ بینک تمل لرله 1.5 لاکھ ډالر ترلاسه شي. دغه هیوادونه او نړیوالې مالیاتي ادارې به هله پاکستان ته پور ورکوي چې IMF نه پور ترلاسه شي. ورسپانا ایکسپریس ټریبیون د ځایي څېړنې په حواله وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د پور ترلاسه کولو لپاره امکان لري مرکزي بینک د سود شرح 15% ته زیاته کړي او د روپې بیا د ډالر په مقابل 2.5 روپۍ نه سیوا شي. 13 میاشت په نومبر کې مرکزی بینک د سود شرح 14% ته زیاته کړې او روان کال د جنوري راهسي په پاکستان کې د روپې په مقابله کې امریکایي ډالر 8.5 روپۍ ګران شوه. مرکزی بینک وايي په انټر بینک مارکیټ کې دا وخت د یو ډالر بیا 215 روپۍ او 4.5 پیسې ده خو په پرانستي مارکیټ کې د یو ډالر بیا 12% زیاته ده. 13 اونۍ د پاکستان د مرکزی بینک گورنر جمیل احمد اقتصادي کمیټې ته ویلي وو پاکستان ته مجموعي روان مالی کال کې 3.5 ارب ډالر قرضې او واجبات واپس کول دي او په دې کې 6 ارب روپۍ قرضه واپس کړې شوی. د 4 ارب روپۍ نیټه غوځولې شوی او د 8 ارب روپو قرضو د نیټې غوځولو لپاره د چین او سعودي عرب سره خبرې هم روانې دي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی وی ډیو ته وایي یوازې د نړیوال بینک او ایشیایي پرمختیايي بینک نه پاکستان ته پندونه ورکړې شوی او د ملګري هیوادونو لخوا چې کومې جمنې شوی هغه نه دي پوره شوی.
دغه فرض را نشي او موږ به خپل اقدامات کوو. نو ډېر سخت اقدامات یغې سه اکانومي بالکل په ځای ودرېږي. ریوینیو کلکشن به بینه کیږي، ټیکس به نه راځي، مهنګۍ لکه مطلب دا چې یو داسې سچویشن به جوړ شي چې هغه کې لکه هغه سسټین پاتې کېدل مشکل دي.
پاکستانی مطبوعات وایي نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په پاکستان کې په ورستو سیلابونو او مالیاتي خسارې تشویش څرګند کړي. اقتصادي پوهان وایي روان مالی کال پاکستان ته د مالیې په مت کې د 800 ارب روپو خساره اټکل شوی او مرکزی حکومت د پټرولیم لیوی په مت کې 250 ارب روپۍ هدف مقرر کړي چې پوره کېدل یې ګران دي. اقتصادي پوهان وایي د IMF نه د پور ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته به په پټرولو جنرال سیلز ټیکسونه لګول وي، رعایتونه به هم ختم کړي او د ګیس او بجلی په بایو کې زیاتوالی داسې ګامونه اخستل دي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 1 ارب او 40 کروڑ ډالر پور ترلاسه کړي. مطبوعات وایي امکان لري پاکستان د سود شرح کې 1% نور اضافه وکړي خو دې سره د اقتصادي پرمختیا شرح 1.8% ته دراتلو امکان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
کال 2022 د پاکستان د خلکو حکومتونو لپاره د سیاسي او معاشي ستونزو او چیلنجونو نه ډک وو او د کال اخره کې معاشي حالات دومره خراب شوی چې پاکستان کنګل کېدو یا دیوالې کېدو خطر سره مخ دی. ګرانی زیاتیږي، د روپۍ قدر ډالر په مقابل کې کمیږي او دې حال کې چې ترهګري څپې هم بیا راپورته شوې دي. له نوي کال نه د خلکو امیدونه څه کېدای شي؟ په دې اړه یو راپور له پیښوره د ډیبي خبریالي صادق قاسم شاه راستولی.
د کال 2022 اخري میاش اخري ورځ دي او د خبر پښتونخوا خلک وایي څنګه دا کال ډیر بے خونده تیر شو، راتلونکي کال نه هم د څه امید نشته او وایي د دوی د ناامیدۍ شاته ملکی غیر یقیني سیاسي او معاشي صورتحال دی. د پېښور ښار تر ټولو غټ بازار صدر بازار، د سټیډیم چوک، د تاجرانو د انجمن مشر خیرالله تخکاری راتلونکي کال کې به هم معاشي ستونزې نورې سیوا کیږي او وجه یو نه ده. یول د تیز بس منصوبې یا د بی آر ټی منصوبې د خلکو کاروبارونه متاثر کړل، بیا کرونا راغله او بیا سیلابونو نقصان وکړو. خیرالله تخکاری د پېښور تاجرانو د کال 2018 نه را په دې خوا ښه ورځ ونه لیده.
د دویشتم حالات خو زمان ټیک نه وي هغه خو اس وګوره ګرانې خراب کړی دي او دا چې کوم د دین مخ کې مونږ کرونا خراب کړیو زمان دا سلورم پنځم کال دی 2018 نه دی خو مونږ خورز نه دی لري.
دغه تاجران ګیله کوي حکومت کاروبارونو لپاره ود ورکول په ځای اوس د وخت د دوکانونو بندېدو فیصله کړي ځکه دا به د دوی په کاروبارونو باندې اثر اچوي او د راتلونکي کال نه د څخه امید نشته. د سویلی وزیرستان قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي خبریال دلاور خان وزیر چې پیښور ته راغلی وای خپل علاقه کې هم د ژوند خوند نشته ځکه چې امنیت او معاشي خوشحالي نشته او وای د راتلونکي کال نه هم د څخه امید نشته.
کوم کال را روان دی چې په دا کې داسې څه خاص امیدونه نشته ځکه هغه چې څه پلانینګ نشته که مونږ لیدلای چې داسې څه پلانینګ وای چې په دې کال کې به دا خبره کیږي په دې کې به چې کومه دا په معاش باندې څه کار کیږي په سیاست کې به دا کیږي خو دلته د ځان ځاني د ځان د ګټې د پاره هر څړی لاګیا دی نو دې د واجی نازه دا وایم چې راتلونکی کال به په دې نه هم به خوندای وي.
خو د بل دې سره تعلق لرونکي یو ځوان حضرت بلال چې پیښور ته هم په معاشي ستونزو په اړه یو احتجاج کې شریکو دا منل چې کال 2022 د خیبر پښتونخوا د خلکو لپاره د تکلیف یو کالو خو د راتلونکي کال نه اوس هم امیدونه لرل.
دا غینه خو زمونږ ډیر زیات امیدونه دي چونکه که 2023 کال هم داسې روان شو نو زما په خیال چې د خیبر پښتونخوا خلک به په خودکشۍ طرف ته روان شي او اوس هم د ملک حالات چې دي زیاده خودکش طرف ته روان دي ملک هم داسې ټیک نه دی روان.
د خیبر پښتونخوا خلک که یو طرف ته د کرونا او د سیلاب آفتونو ځپلی دي د معاشي ستونزو سره سره د ترهګرۍ پی هم سیوا شوي او ورځ په ورځ د ښه او پر امن او خوشحاله ژوند تمه او امید ختمیږي. بل طرف ته په دغه مالی بحران کې معاشي اعداد و شمار هم خای ملک معاشي توګه باندې کنګالیږي یا دیوالیه کېدو طرف ته روان دی او د ایشین ډیولپمنټ آوټلوک د سخت کال رپورټ هم پیشګوئی کړي په راتلونکي کال کې به هم د پاکستان معیشت نور هم خرابیږي.
درنو اوردونکو راپورونه مو اوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای په سودان کې د ټولو فریقو لخوا د یوې بنیادی سیاسي اډانې جوړولو په غرض د لوزنامې کولو په تازه اعلان خوشالي ښکاره کړې ده. متحده قانونو کې د امریکای په جرګه کې د سیاسي معاملو مشیر جان کلی د سودان په حق له د سلامتي کونسل کې دونکو غونډې تخپل وینا کې ویلي دي چې دا لوزنامه د سودان جمهوریت ته د بیا اړولو په لور یو بنیادی او اهم اقدام دی. دوی چې اوس د سودان د موجوده سیاسي اړیګړې نه د وستو یو واضحه او ادباري لار جوړه شوې ده. د سودان فوج د جنرال عبدالفتح برهان په مشرۍ کې تیر کال په اکتوبر کې اولسي عبوري حکومت نسکور کړی و. خو د فوج د دې عمل خلاف په ګرد سودان کې سخت مظاهری شروع شوې چې له عمله سودان کې شر فساد خور شو او د ملک اقتصادي حالات ډیر خراب شول. جنرال برهان په 13 جولای کې اعلان وکړ چې فوج اولسي مشرتابه ته اقتدار واپس پارلو ته تیار دی. په سودان کې سیاسي غرض لرونکو لوی شمیر مشرانو په 15 دسمبر د بنیادی سیاسي اډانې قائمولو په حق له لوزنامه دستخط کړل. د امریکای سیاسي مشیر جان کلی د سودان د سیاسي وګړو د کوششونو او په اهمو قومي معاملو د اضافي خبرو اترو د جاري ساتلو لپاره د دوی د منسوبو ډیره ستاینه کړې ده. د سودان په معاملو کې کردار لرونکو ټولو کسانو ته په کلکه سره ویلي دي چې په اخلاص سره خپلو کې خبرو ته کینی او زر تر زر یو اولسي او بوري حکومت قائم کړي. امریکای په 8 دسمبر د سودان په موجوده او پخوانو چارواکو او په نورو هغو ټولو خلکو د ویزو د موجوده بندیزونو د میاد وګډولو اعلان کړی دی. څوک چې په سودان کې د جمهوریت عمل په پرمختګ کې یا د دې عمل د تالا تر غکولو په کوششونو کې ککړ پاتې شوی دی چې پکې د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو د وهنو د دوی عمل هم شامل دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن سودان کې د بنیادی سیاسي اډانې په لوري د لوزنامې په کېدو خوشالي ښکاره کړې ده او خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای د ویزو د بندیزونو د میاد وګډولو اقدام په دې غرض کړی دی چې د سودان جمهوریت ته د اړولو په عمل کې لاسګیرنه وشي. دا اقدام بهشکه چې د سودان خلکو سره د یو ذمہوار او خلکو ته د جوابدې اولسي حکومت د قیام د پاره د دوی د خواهش په پوره کولو کې د امریکای د مرستې ملګرتیا سرګندونه کوي. د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې امریکا یو ځل بیا د سودان په فوجي واکدارانو غږ کوي چې اقتدار اولسي مشرانو ته اوسپاري، په سودان کې د بشري حقوقو احترام وکړي او په مظاهره کوونکو د زور زیاتینه لاس واخلي. د سودان اولسي مشرانو ته هم کلکه وینا کړې ده چې په روغ نیت خپلو کې خبرو ته کینی او قومي مفاد د خپلو سیاسي غرضونو نه بالا وساتي.